سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شی او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شي خبرونه په بریټانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانا یا په خني ټوئیټر کې لیکلي چې د بریټانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې وخت کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20 نیټه پر رسمي ډول وټړل شي. تر دې مخکې په بریټانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي ازادي راډیو ته ویل چې دا په تاسو حال کې دا چې د طالبان حکومت په بریټانیا کې د افغانستان سفارت سو مد مخ کې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطل وبلل. سرچینی ازادي رادیو ته زیاته کړی چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت چاري بعد طالبان استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. د سرچینی په وینا د وزارت د افغانستان سفارت کارکونکو ته نوې ورځ وخت ورکړی چې له بریټانیا ووزي او په دغه وخت کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځ یو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلې و. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی ویلی چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی د خبر د یک شمه پورز د بخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس ټویټر کې وکړه. هغه مسعود یو افغان وطن پال بلل او زیاته کړی چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې درویشتمه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه کې بوخت و د تخار ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنو جنګلوي لخوا چې ځانونې خبرلن معرفي کړي وو وژل شو. نن د سپتمبر اتمه د سوات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عناوینو نمانځل کیږي. سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړ خزو ته په موصول لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پانه یا په خاني ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت به برخې کړلای شوي دي. د راپور له مخې از شمیرې خې چې اوس په افغانستان کې تسلن خلک له سواد نه لري پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې خځې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سره محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا په خوني ټویټر په یوې خبرې کړې خبر پڼه کې ویلي چې درې خځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د سره محکمې خبر پڼه زیاتوي چې نارینه هر یو 9 درې ویلي او دوی په درې او د نور هغې په څلور کلونو باندې هم محکوم کړي دي. له کوره په تیښته تورونو خځو څخه یوې ته 9 دور دوری او یو کاربان څه زبر کړی ده او د نوري په 9 درو او سلور میشنی باندې محکومی کړی دي. د فرانسې ادارو پورستوي کې وا ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژلو لپاره د ایران پر دسیسو کې د ګډون په تور نیول دي. فرانس پریس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې د دوه تنه چې نارینه عبدالکریم اس نومیږي او څلور دېرش کلن دی خوځې صبرینا بی او درې دېرش کلن ده د ساکال د سور په 15 نیول شوې دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې درې دې جوړي غوښتل چې په جرمني او فرانس کې سو یو دن وژنی او د می په میش کې د پاریس په محکمه کې رسمي تورن شو. د دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځمې پورز میډیا پر فرانسوي وپانه کې خبر کړو. دم دی وپانه د معلوماتو لمخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او د لوبل ډګر بیا د فوتسال افغانستان ل پاراګوای سره لوبه مساوي کړه. د افغانستان او پاراګوای د فوتسال ملي لوبډله د نړیوال جام په تبرناتی سیالي کې لوبه 2-2 مساوي کړه. یادې سالي چې نن یک شنبه د سپتمبر 5 نیټه د ازبکستان په قربتو پل شوې و. د لوبې تر پای د وړو لوبډلو 2-2 ګولونه وهل. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. په نننۍ ورځ مطالبه کې به واوري چې په بریټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي.
جمعې په ورځ سفیر ورغوښتي او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلی و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل شي.
د طالبانو حکومت ته د یو شمېر ورزشکارانو غوښتنې
مخکې هم کومک ورزش کوو د نارینه وو سره یو ځای نه وو زموږ ځایونه بیرو خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې.
ټاکل شوی د روانې سپتمبر میاشتې تر پای په بریتانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي. دا خبره یاد سفارت پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې کړې ده. تر دې مخکې په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکی د قونسلي چارو مسول ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل چې د سپتمبر په 20مه نیټه د افغانستان سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریتانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریتانیا کې شمېر افغان کډوال اندیښمن کړی دي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاستې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې په ورځ سفیر ورغوښتې او زلمی رسول وزارت خارجې ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس څنګه دغه اخره کیسې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپارلې دي. هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه باندې سوی هغه سره قونسلین بندېږي خوشحال بندیږي سفارت مور لکیږي. نو وستم د دې میاستې اخیری ورځې ده. اخیر په مغ ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي اعتراضي د وزارت خارجي بوی له څه شایان څه تسلیمي ورکو.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نه وي رامنځته سوی. دا یې زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوي ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پورې د دې بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې د سره به بریتانیا مشت افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ په افغانستان کې له زده کړې ځینې محرومې خزي وایي چې د سواد نه لرلو لامل یې ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي. خو ځینې لوستي په زده کړو سنبالې بیا وایي د سواد له برکته ښه پرمختګ کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوې دي وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دروازو پرانستل یې ارمان دی. نور حال په دې راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکي ګلدسته چې د دریو ماشومانو مور ده وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت له امله یې ښوونځی ونه لوست او د سواد له نعمته پاتې سوه. دې ازادي راډیو ته وویل دا چې نالوستې ده له ستونزو ډک ژوند تېروي.
خو ځینې لوستې ښځې وایي له خپل ژونده خوشاله دي او د زده کړو له برکته په ټولنه کې مؤثره رول لوبولی سي. د بلخ ولایت اوسیدونکې محبوبه همنوا وایي د سواد لرلو له برکته یې وکړی سول چې یو سوداګریز شرکت جوړ او له نورو ښځو سره هم مرسته وکړي.
په همدې سواد او فکر چې مې درلود ومې کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېږم او نن په ځان بسیا اوسم. له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم، هم زه له بدمرغۍ او غریبي ووتم او هم مې څو نورې ښځې له ځان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول مې د زده کړو له برکته وه چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسېدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي پښتنې ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي تر څو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بیا اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې سوې.
ځکه د انجینری پوهنځي د شپږم سمستر کې د څخه د طالبانو پر اتک سره پاتې شوې. په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، زده کړې مې څخه په نیمایي کې پاتې شوې دي، سخت ورته خفه یم. خو ښځه تعلیم وکړي نو د ټولو کورنۍ ځان سره تعلیم یافته کوي، بچي او راتلونکي نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي وو چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسترولنې لمنځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان، هم ښځې او هم نارینه، د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري، نارینه او ښځینه، د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمیر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په 8مه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره، د ټولو لپاره او پر هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوې او له 1980 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
azadiradio.com
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتی وکړي. دوی د طالبان دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي. وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینهو څخه بیل د شرعي اجاب په پام کې نیولو ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینهو ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي اجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکو وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکو نگینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه وزو، موږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلی. ورزش کار درس په هر شی حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کیا چی وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه و درو په ورزش آوردم، په 7 سال از عضویت
لس کاله کیږي چې ورزش ته مې مخه کړې او و کاله کیږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویرې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به د کابل ښار په ځینو سیمو کې د میرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې دغه چاره په بشپړېدو میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزای بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کابل ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د المپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور خبرولو سره د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامل د افغانستان د المپیک کمیټه چې وسته طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته پر اوکراین د روسي د وای بریدونه د ورستي چپې په لړ کې د تیر شپې په بریدونه کې شمیر ولسی اوکراینانو ته مرګ ژوبله وختده. پینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې دننه د روسي د وای بریدونه پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي رادیو خبری څنګه راپور جزئیات فرشته صاحب ورکوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه نا وخت په یو ویډیو کې وویل چې تیره ونی روسی ځواکونو پر اوکراین باندې ل 800 څخه زیات ټانک زت توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او ل شپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتلې دي. هغه وویل دا تر هیوازه په یو لار په ډاډمنه توګه بندیدل شي او هغه دا چې د روسیې پر پوزي هوایی ډګرونو د هغوی پر پوزي اډو او د روسی ترهګری پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د 8 او 9 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوی توغندي او درويشت ایرانی سخت شهید ډرونونه توغولې دي. په ټلګرام کې په خبره شوې د بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین د فایز ځواکونو د هوایی دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایی جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیر شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یو بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یو دوه کلن انجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لک تر لګه یو کس د دونیسک سیمه په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټول شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لک تر لګه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یو فابریکه کې وژل شوی دی. د کیف پوزی ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنۍ معلوماتو لمخې دوه کسان وژل شوې دي او ممکن نور کسان د کندوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یو دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والی ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والی ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایی دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایی هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپل واک توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون د جوړدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا لمړی مرسل مولوی عبدالکبیر کړی تیر ورځ لمړی ناسه کړی ده. په دې ناسه کې په افغانستان کې د نشایي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي، وایي چې تر اوسه سره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمیر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړي شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي، به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به څه وخت وشي تر تخم وخت تیر دی کې ورکي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپل لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستۍ وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمن اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادعا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برتانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یو ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 زره هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي و چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې لامل یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدې کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې 2 ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د کرهلې او ورسره د تړلو کلیو سیدونکو وای باران او سیلابونه عمومي ویاله ویجاړ کړی ده. په وینا اوس شولې جوار او نور کښتونه د اوبو نشټوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوی وای ولسونه د نږدې 4 کیلومتره ویالې د پاکولو او ترمیم واسطه لري، نو حکومت او مرستندوی ټولنې د ورسره په دغه مهم کار کې مرسته وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجربه ځمکه په دې باندې خړوبېږي، د فیرونې نه شروع کیږي او ختمې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکي جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالې د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو کو د ستونزو پاړی ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د کیرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او لرسوبي موادو ډکه کړي چې ترمیم او صفایي د دوی لوساو تلیدا. حاجی باور خان قاضی خیل:
پتیرو سیلابونو کې زمنګ د کیرای د ولوس والو چر د تخریب شوې ده. ولی چې بارانونه ډیر زیات او ډیر خوش طوفان راغلی او د غوله چدانو خورونه راوتلی او ډیر زیات خراب شوې ده. د ولوس ته چې ټول غریب ولوس ته د دوی کوتوان نه کیږي، نو زمنګ د ټولو مسردوی ادارو څخه هیله ده چې زمنګ سره په دغه کې پوره پوره جمعنه او همکاري وکړي او زمنګ دغه کار په مخه ویسي.
د کیرهالی وسیدونکو مولوی محمد یونس انیس راته ویل څو ځلې د ولوس او خاروال لې په ګډه همکاري یا د ویل پاک کړه او ویجاړ شوی زینوی ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر 40 کلن جمهوریت کې د کیرهاله ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپل منځو کې هېفمل کړی.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړي او خپل مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلاو شو کې پکې وکړي اساسي کارونه کوي. کله کله شاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکو، موټر هغه ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړلې و موږ مصرف ورکو، بیا چراوه تړله د بل ورځنی بارانه کې بیا ویاله خراب شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه دي، ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. دی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشم چې را پاندونه او تنره غورځيږي او کم زینو کې چې دا خړونه را رخيږي چې غزاینه سرپټ کینو.
حسم وکړه چې په کونړ کې د اړوند ادارو مسولینو سره د خلکو یا د ستونزې شریک کړو او تری جواب تر لاسه کړو خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.
د خبرونه په دوه منی مکه درته د زهرو کاروان خبرونه لرو خو تر غوړندې خبرونه. بریتانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکسپانه یا پوښنی ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د بریتانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې وخت کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپټمبر په 20 نیټه په رسمي ډول وتړل شي. تر دې مخکې په بریتانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي. ازادي رادیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده د طالبانو حکومت پر بریتانیا کې د افغانستان سفارت ته مود مخکې غوښتي و چې د ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کارونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطلو بلل. د افغانستان په خونه ولسمشر احمد کرزی وایي چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په میس کې موجود و. کرزی دا خبره د یکشنبې په ورځ د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس کې کړې ده. هغه مسعود یو افغان وطنپال بلل عزت کړی دی چې د افغانستان د ازادۍ لپاره پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې د 23مه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه بوخت و د تخار ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنه جنګیالیو لخوا چې ځانونه یې خبرلن معرفي کړي وشل شو. نن د سپټمبر اتمه د سعود وات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هلکل په مختلفو شعرونو او عناوینو نمانځل کیږي. ساکا د سوژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره سوات د دې ورځې شعر بلل شوی دی. یونسکو نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبان له حکمنیدو رئیسې میلیونونه نجونې له څارمي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوی دی. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سوات نه لرې پاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی ملګری ملتونه وای لوی قاچاقونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته قاچاقوي.
قاچاق برای کشورای من
د سیمه او سیمه ها خو څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې بووري چې روغ سوي معتادین وای د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم. یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبوئی لامل کیږي او کزنګړي معتادین لدې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشئیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل.
خدا عمل د سیده مازر ته ځی پکړی ول جړل به میډیر خپل جړا مینه شو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول مګنه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ټول هم سفیا لور پر یو خندل نن یو سم خبر شو سبا په ټول مکتب خبر شي. په خو یو ځو خلک په کوڅو کې ملنډي را باندې وهلي. تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډي وهي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو قاچاقونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقکوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه، او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 to 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلی چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقکوونکو سره اړیکه ټینګه کړې، او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري، په افغانستان کې د نن له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف ضبط کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي ستاسو مر کنټرول لاندې راوړی دي، او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل سي، او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 سلنه کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویې زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي، او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي، او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مسیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنۍ مرستو جلبولو یو کانفرنس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقکوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته زو او حال ته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغسوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ لملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو، او بیرته د نشو په دام کې ونخت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو، او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشه یک حیوان قطری رقم رفتار نمیکنن.
در تخار ولایت اوسیدونکی محمد طاهر چې د څو کلنۍ احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. دی 9 کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله محتاج شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړي دي. محمد طاهر 3 کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بېرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دوده وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوبه که در رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هله کو کار کاوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران وو. خو ناڅاپ بیا لاره شو له معتاد ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم وای مې نه شوی کولای.
خو خله کوشش کړم کیمرو برګره نتونستم.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر د ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او انده چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لرې وي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2525 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولی په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشئی مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشئی ماده وی مثلا نسوار مونږ ډیر عادی ګڼو خو نسوار خپل د خلې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګ سیګریټ مونږ ته عادی ښکاری خو سیګریټ د بدن د بدبوئی حتی د پوټکي او د کالې د بدبوئی او د خلې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي چرس د بدن د بدبوئی د کالې د بدبوئی د خلې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګ خپل مواد نشئی مواد کا د اپین خاندان وی افین وی هیروین یا پودر وی یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خلو افرازات زفقی او خلو کې وزي د خپل یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
آیا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشئی مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري مثلا نسوار سیګریټ او چرس دا هم د بدبوئی سبب کیږي د بدن د بدبوئی د خلې د بدبوئی د کالې د بدبوئی سبب کیږي او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ای واجی بیکور معتادین سی خپل نظافت نسی ساتلای لدې ستونزې سره مخ کیږي او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سی پر خپل کورونو وسی
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشه د استعمال په صورت کې خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی بوی سبب کیږي خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي کور سرپنا نه لري دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دې حفظ صحت یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي غاښونه برس شي کالي هر وخت بدل شي لمبا د دوی دپاره ډېره مهمه ده لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحې یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي دوی زیات ولمبوي ځکه به مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خمارۍ منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو وریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ول همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ور ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار ده. د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي لې وکال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی، خو اوس په یو دولتي روغتون کې بستري او د خپل اعتیاد درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زړه دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسه ما سلور کال می بی وی دی بچر بزنس اساینمنٹس کنا او وظیفه هم لرم د دې قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بیتری د اشانو کنا یو پینځه د هندستان ته تلم نو حالت می خپل کوډینګ ویلې کمپیوټر درس می لینکس می ویلې دا درسونه می مالته ویلې او بدرې د دبي ته تلم د موږ کار په اساس باندې موږ پلار واخې تجارتو ټایګر کمپنی سره ساختماني شرکتو نو نتی زم خپل یو سی تمرین کولو ریفریټ دا ولاتی په ساته مم مسابقه کړي دوه درې ولاته ډیر ښه تمرین وکول خو زده د خپل یو خیر یو ورځ نه پدې فکر شوم بس تاسو وخت کې چې دا غسه پدې عمل باندې راغله هم کنه د ژوند د خون نه لزر به زړه کړم ما تنا چار سوال او ځکه په وړلې ځکه په اخر کې د شوی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هند کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلان مې چکل په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یعنی مې تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول لا تپاتې نو بس نن دې غاغه مې د تر زمونو برته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي دا خو راځي دردونه دی ورکی کنه مازه به درم او چې موږ خور په ځان خو نو خو د اسبي دردونه دی پاره دي کنه دی زیات عمر مریضان په اړه ورکوي بس د پد انډیوالو د پد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوسو هیڅ څوک نه پیدا ځای عمل کوي قوارې مې نسې ما څنګه نه خوله لګنه او چې اوسو شو په اخر کې ځان ته ملي ضرر رسولم لکه دا پالکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف تکې نستم بس بیا به مې جړل بیا به مې لاسونه چې پری کول نه نه مې نیم په چاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل دې سیدا مغزر ته ځې پکړې ول چې جړل به مې ډیر خپل جړا مې نشو کنټرول ول دا عمل دغه حتی رسول هم کنه دا جړام انسان ډیر غټ نقطه ده ضعیفي بس ما نه مې خو صرف په لکړه کې نه وایه اوس وخت کې نه ولې څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانې ته قندار متدین شفخانه ورته وایي دی هلته بستر کړم دولس ورځې نه تېرې دیارلسم ورځ دا ډېر یو جالبه او دا ژوند دی کنه تېرېږي دا به خدای ته معلومات دی ورځو دیارلسم شپه باندې مې خوب ولیدو چې کور کې مې ډېر ګډ وډ حالات روان دی سهار ته چې راځي شوم دا زړه مې ډېر نه طاقت و خو د دې شفخانې نه زه درته وتښتېدلم کور ته چې لاړم چې ګورم خو سر مې اغلی ښځه یقنه مې ولیده د یو زوی مې وخت نه وای پیدا شوی و کنه ډېر سخت یې ودردولم کنه د دې ځواني سم ودردولم او به د عمل نه یې راته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واستې نه کوي کنه د مې اخر مردم تدلته کښېنه مرتم چې زه سرور اعظم د سینې چې ابل دفې غوندې بیا لاړه شي بس ټوله ورته دغه د عملي نوم نه ورته ویلې ما ته یې سخت زور راکولو اندم زه هم نه نه مليان خو هلته باندې په ډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړ وخت نه 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 ورته استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته د دوه نه خويند مې کور کمه شبه مې واله بس مور مې له زابل ورسته ځان مړ نه کیږي نه نه بس مور مې راوستل ما چې زه یې تر کله پور بی دسی خدا پاک خو استعداد عقل مازدار چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی تربرون کې ځان تقریره بس ما ویل ورته لازم ورش کته ما سیاحت واړه ته ما جوړېدل په سیګر ځم زی بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله یم ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدل شي.
درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې نوریاله هوونځي څخه په زړه کوړه راځي او خپل مور ته وایي چې تر دې ورسته هوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې په خوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریا ولې خلک خاندي، اصل کې صد صدا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته را کېده.
څوک وایي چې ستا مور ته را کېده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلق به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن پسم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نوري مور ته راکې ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو مو امتحان هم درلود،
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. کتا د تریا کو نشنه کولای اوس په ولی خلکو مته پیغورونه را کولای.
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم، خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر شي او ام عزت. په نشې هیڅ کله غم نه ایریږي. تر نشې مخکې هم کونډه وم او اوس هم کونډه یم، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یم.
چه شی؟ تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم یې شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګورا بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشه؟
خیر یو سه جبار لالا، تم ستړی مشه؟ یو دوه کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکي شفقي ته وګوره.
ولې سور باندې شوي دي؟
پخوا به څومره خیرنه او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفقي خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
دا ساتي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
قرار جلی بیا نو زما سوالی بیزار جلی وی 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 دا څنګه اقرار دې نارنج ولی ولی دا څنګه اقرار دې نارنج ولی ولی زما للیچ نار دې نارنج ولی ولی دستا د غاړې ها دې نارنج ولی ولی زما للیچ نار دې نارنج ولی ولی دستا